مثلا که چیرته دلته مونږ دی فکر خونی درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي د هغوی لپاره پالیسي جوړولی. نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کرونا د لومړۍ څپې د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېیمې څپې لپاره مدګي نیولې وه. مونږ ټینګ ټانګ درلودلی په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای تر څو دې ته حل لاره پیدا شوې وای. یعنی مونږ کولای سو د یو ټینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولای سي چې مونږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته مونږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکري بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او مونږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې مونږ تمرکز وکړو، په دې باندې مونږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته مونږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته مونږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې مونږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسئلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې بیا بحث به کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا مونږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به مونږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زمونږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې فکر خونی په کوم برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکر خونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ لمرستیال داود محمدي سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. محمدی صاحب کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کوم برخو کې کار کوي.
تینګ ټانکونه یا فکری خونه لویا تولیدي به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید ل بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهمه فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدغه تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړوونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي د همدغسې په داخل د افغانستان کې د فکری خونو، تحقیقاتي مرکزونو نشتون و. تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پر کړی و. هغوی ته د پروژې پر اساس باندې یو ټاسک یو مسولیت سپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014 2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلی، او ورځ تر بلې د نوي فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلف ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کړي، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل د افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پوره کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. ښهوالی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده، په ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکري خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل او ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکري خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې پڅه ده، او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډیری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نه آرامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نه آرامه کړي؟ تواخان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده، او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اورېدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي له تېرو 20 کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې وروسته شاته ولاړ شو، اماني دوره یې ډېر بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دشمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې، هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د فلمي په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې فلمي او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان د نیکمرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري، اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه فارس کي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروتلي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ تر نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي او افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی سره خبرېږي.
اما برعکس ستاسې د خوښۍ په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامیږي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې مهمې بیلګې په دې وروستیو کې چې شوې دي، در حال کې حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لزګونه وایندویان دي، ولې نشي کولای چې دا تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرام کوي؟
خلک ځکه متاثر کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چور تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به، ولې دا د رواني جګړې اخې موږ نشو بلالی، ولې دا د وحشت بیلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیښې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. وګورئ طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال اندر دی ماته بې وشنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړې، ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ سب بېلګې پرون نه شي دغه اونۍ پیل سوله، د لوړو زده کړو مسلکي تعلیمات اونۍ پیل سوله. د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې دا اونۍ مسلکي تعلیمات او د لوړو زده کړو اونۍ ده شي، هر خامې وړاندې کړل، هغه پروژې وړاندې کړلې. په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې فیصله ویندویانو چې مخکټي ویندویان دي به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانی او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت او
مینه پاسپ د په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم. اطلاعات ته ورسره راشو، هم یو لنډ ویل گئی زوایم مودا وړاندې کې تاسو فکر کړی د لغمان د جګړې په اړه باندې خبرونه خبره شول او اته د سقوط مسائل مطرح شول پر رسنۍ ټولیز رسنۍ کې، حتی ساعتونه او حتی ورځې وروسته د حکومت وایندویان راغلل او د دغې جګړې تبلیغاتي جګړې په اړه باندې ویل چې حقیقت نه دی، دغه حقیقت نه دی، دغه دی. ولې دومره ځنډ
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاع نه یې رسولي، ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټی دې طرح بډوالی وي چې لغمان ته سقوط ورکړي، ولې د نیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواو هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنې نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه یې رسول شوي، ولې دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي.
مینا پال صاحب یو مهم بحث د اطلاعات په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم عمده مسؤلیت د اطلاعات او رسونه د عمومي مشر یاستی، معنی چې د اطلاعات او د رسونې په برخه کې سهلنګاري لږ نه ډیره ده.
نہ دیر نہ دا وګوري کتش فیصدی دا ویندویانو دا حضور پر سنوی کی دا تیر کلو نو سر پتلا کی ټول مطبوعات له سوی شي دا حکومت دا ویندویانو حضور په دغه کې پر سنوی کی دیر دی کاغه تشریح د سنوی دی کړه چې د سنوی دی او کا چاپی د سنوی دی یا په وایر دی آنلاین مطبوعاتي څه څه نو پر څه چې څنګه مدام شي کله نو ورکو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړې دي. دا ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي او زما هر ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نه ساتنې او همدارنګ د دفاع مسله نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټرول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي.
ویاندویانو ته ویلي دي چې د ګجرات باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په صورت باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه سپورت وکړي. افغان دیتا آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی هغه د دې نظام ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ لپاره باندې بحث کولی شو بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي دا هم بې ساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تیر کړل چې کوم پلو پل چک والوځي، کوم تعمیر ونړي، ښوونځي اوس وځي، ښوونکي ووژني، په روغتون ونړي. د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي بېچارې کې سبیل ګیا ارغنداو دی چې له دغه ورو پټه تاریخ بل څه لري څه اجنډا لري. ماته تاسو دا شلو کلونو کې ویلې چې طالب به تاسو خبریالانو ته ګیله وژني، ګیله ورانې ما چې بلکم پیسې درکړي ده، بلکم کار طالب کړی دی. تاسو همدا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای چې طالب به هجوم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي. نو په دې معنا چې دا نظام د خلکو دی او طالب بې دله وحشته بل هیڅ نه پیغام لري
نو کومه برنامه. نو پالځه زما روسي پښتنه هر ننګونه تر شا یو فرصت لري. سړول کولای شو هغه منفي تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي، او وشي کولای چې لک تر لګه په آرام ژوند باندې کې خوانځي ته ځي، یا خپل کار ته ځي. ل رواني اړخه تر شا د تبلیغات یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډه ول مخته یوسي.
نظام ځواکمن دی، د دې امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي. په هره برخه کې ګورې زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطاعات چې په ټوله سیمه کې بې ساري دي. هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي. موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن نه ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفه کړو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري. د طالب وحشي زندانونه متي او افغانان او حکومتي عسکر له هغوی څخه پاتې شي. هر ځای کې د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي، کله سیلابونو پر مهال که د اورښتونو پر مهال باندې، که د یخونو پر مهال باندې، د واورو پر مهال باندې، دا یوازې د افغانستان اردو دی. په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي، دا هم بېساري ده. دا ټولو ښه بېلګې دي په مجموع کې، خالي بې له دې چې واشي او د وژنې خبرونه ورکړي بل هېڅ نه لري. په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بخښون کې، یا به ښوونځي پرانیستل کېږي، یا به روغتون پرانیستل کېږي، یا به پونتون جوړی دی، یا به انسټیټیوټ جوړی دی، یا به کوم کانال جوړی دی، یا به کوم بند جوړی دی. او د زراعت په برخه کې بلا ډېری پروژې لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي، هم پر راتلونکي باندې باور مند کیږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال، لته سې ډېره مننه.
ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ